السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې د نن ورځې د 9 ساعته خبرونه په دې اخیری خبري غړی کې د خپل قربا منورشانه کې هلي او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې ساعت خبرونه چې زموږ همکارا فرخند اسد وړاندې کوي
السلام علیکم لمړی د خبرونو سټکی د قبایلی سیمو غړي وای د پاکستان وزیر اعظم باید لمړی د فاټا اصلاحاتي کمیټې راپور عملی کړي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان د اړیکو د ښه کولو لپاره د دریمګړتوب وړاندیز کړي او د نېټو جنرال سیکرټري وای د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام یو نړیوال خطر لري د خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو د زینو سیاسي ګوندونو مشران وای د فاټا اصلاحاتو د عملی کولو لپاره باید وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی لومړی د سرتاجیز په مشرۍ کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې لخوا حکومت ته وړاندې کړل شوی راپور عملی کړي د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی په خوانې غړی خونزاده چټان وای حکومت یو ځل بیا د فاټا اصلاحاتو په عملی کولو کې د ځنډ نه کار اخلي
دیو صرف ټیم پاسی کوي څنګه چې مخکې ټیم پاسی کول دغه شان ته اوس ټیم پاسی کوي او که دیو رښتیا څه کول غواړي من قبایلو لپاره د موجوده وخت کې زمونږ ته مشوره ده چې ټو پارټي سیون کې تبدیلی وکړي چې مونږ ته د ملک د عدالتونو کې د اپیل حق ملو شي او مونږ ته د قانون سازۍ حق ملو شي
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د فاټا غړي شهاب الدین وای دوی هیله لري چې د فاټا اصلاحاتي عمل لړ کې بعد های کورټ او سپریم کورټ دایره کار فاټا ته زر وغزول شي د پښتونخوا ملي عوامي سېنټر عثمان کاکړ بیا وای باید فاټا ته معاشي او تعلیمی پیکج هم زر تر زر ورکل شي بلخوا عوامي نېشنل ګوند وای چې د روانې میاشتې په 14 نیټه د قبایلی اصلاحاتو د عملی کولو په مقصد په اسلام آباد کې یو ټولګندیزه سیاسي غونډه هم رابلل ده چې پکې بعد د فاټا په اصلاحاتي بحث کوي د راپورونو له مخې د پنجاب په لیا سیمه کې پرون وخت په یو ترافیکي پیښه کې لس کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي پولیس وایي دغه پیښه د تیز رفتاری له وجې هغه وخت مخې ته راغله چې یو وین د یوې ټرالۍ سره وجنګید په دغه وین کې سپاره ټول کسان د یوې کورنۍ وو او یو واده ته روان وو په مړو شبو او ژوبلو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي چارواکي وایي د پیښې ژوبل کسان یې د ملتان نشته روغتون ته رسولي دي د خیبر پختونخوا چارواکي وای په بلابلو سیمو کې نور 300 سلويخ کسان ډینګي تبي نیولې دي په خبر کې د ډینګي مخنیوي ادارې چارواکو پرون په خبر پانه کې ویلي په دې تازه ناروغانو کې یو سل 15 کسان په روغتونونو کې داخل شوي او نور تر درملنې وروسته فارغ شوي دي په خیبر پختونخوا کې تر دې دمه د ډینګي تبي لوجې 13 کسان مړ شوي دي په بلوچستان صوبه کې د جماعت اهل حدیث مشرانو تاجرانو خبرداري ورکړې چې که د دوی صوبایي مشر مولانا محمد علي تراب راخوشې نکړل شو نو د نهې په ورځ به مظاهرې پیل کړي د دې ډلې مشرانو پرون په کوټه کې د یوې خبري غونډې په وخت له حکومته د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جماعت اهل حدیث ته اطلاعات او سکرتر عصمت الله سانه وویل باید حکومت د ولس امنیتي مسلو ته خاص پام وکړي
کم پریس کانفرنس دا د آل پارټیز مشترکه پریس کانفرنس په دې کې قبایلی مشران و نو د دې ټولو دغه یو پر زور مطالبه او د حکومت وخت څخه کاغه سیول حکومت او کاغه عسکري قیادت وی چې مولانا علي محمد ابو تراب صاحب د خپل ملګرو سره جلد از جلد فوري بازیابی دا دی
مولانا تراب د تیر جمعې پوره د سنورو کسانو سره د کوټې هوایي ډګر سره نږدې تختول شوی بو تر اوسه دا نه ده معلومه چې هغه چا تختولې خو د کوټې پولیسو مشر نصیب الله خان خبریالانو ته ویلي د مولانا تراب د موندلو هڅې پیل کړې دي امریکایي تاریخدانه نانسی دوپری چې لسیزی په افغانستان کې کار کړی نن یې د کابل په امیری روغتون کې سا ورکړې ده د کابل پوهنتون د افغانستان مرکز نن په یو بیان کې ویلي هغه د افغانستان د تاریخ او کلتور د خوندي کولو لپاره په دغه هیواد کې 55 کاله تیر کړل او د افغانستان اعزازي شهریت هم لرلو هغه د یو امریکایي ډیپلوماټ لویس دوپری د میرمن په حیث په 1922 کال کې کابل ته لاړ او هم هلته پاتې شو هغه د هغه عمر نوی کاله وو په پیښور کې هم وخت تیر کړی وو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکاري د سازمان د غونډې په سنډه کې د ترکیه او قازقستان له مشرانو سره لیدلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښهوالي لپاره د دریمګړتوب وړاندیز هم کړی دی. د ارګ تر مخه ولسمشر محمد اشرف غنی قازقستان ته د خپل سفر په دویم ورځ نن په استانه کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره لیدلی. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغانستان او ترکیې ترمنځ په دوامدارو اړیکو او د همکاریو په پراختیا هم ټینګار کړی دی. د ناتو جنرال سیکرټری یان سټولټنبرګ وایي د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام یو نړیوال خطر دی او د ټولې نړۍ خبرګون ته ضرورت لري. نن د بی بی سی سره د خبرو پر وخت هغه ویل د شمالي کوریا چلند بے پروا دی او ناتو باید په دې اړه د نړیوال خبرګون برخه جوړ شي. هغه په شمالي کوریا غږ وکړ چې باید دغه هیواد خپل د اټومي او میزایلي پروګرام زر تر زره وتړي. نن په روس کې خلک د مقامي او سیمه ایزو شوراګانو او گورنرانو د ټاکلو لپاره رای اچوي. دا په مارچ میاشت کې د ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې وروستي انتخابي هلې ځلې دي. په مسکو کې زیاتره پام د میونسپلي رایو ته ورکول کیږي، چیرته چې تمه ده مخالف کاندیدان زیاتې رای ولري، خو دوی بیا په چارواکو د ووټونو د تناسب کمولو تور لګوي. بلخوا د مسکو چارواکو دغه تورونه رد کړي دي. او د امریکا د موسمیاتو محکمې د تازه اندازو تر مخه د ایرما په نوم زورور طوفان مد امریکا په فلوریدا ریاست کې ټمپ اخار ته زیات زیان ورسوي. دا طوفان د کیوبا او کیریبین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروستو په تیزۍ د فلوریدا جنوبي ساحلي سیمو ته روان دی. دا خبرونه
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته فرخنده صد د سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې را سره اوسئ نو په دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. عوامي نېشنل ګوند د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه راتلونکي ونۍ کې ټولګوندیزه غونډه کوي. د یاد ګوند یو مشر میا افتخار حسین په دې حق لوای
روار دا خبرې چې کته دا وخت اخلي او دا وخت د دې چې دی ورکې د مرکزو کانا ډیر زیات دي چې مرشي دا ډېره خبره.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د ډینګي ماشي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره حکومتي ګامونه دوام لري. ډاکټران وایي خلک دې هیڅ به حصہ نه ویریږي.
دا درخواست کو خلکو ته چې غیر ضروری ټیسټونه دینه کوي که فرض کاږي ته سر درد شروع شو ډیر تیز یا ډیر تیز تبه وته راخله نو بیا دې خپل نږدې هسپتال ته لاړ شي او ډاکټر سره دې کنسلټ.
د جنوبی وزیرستان شوال راغسین سیمه مشران وای حکومت د ورته بنیادی سہولتونه برابر کړی.
میشته د حکومت سر مخ شوای نه دی. دا سکول دارو ته جوړ کو او دغه ته د میډل درجه دا ور کو او یو پر ازیر شه د جنکې د پوره د سکول بندي باش د وکو خو په زر نظر.
او د امریکا په فلوریدا ریاست کې د طوفان له ممکنه تباهۍ نه بچ کېدو لپاره له شپېته لکو زیاتو خلکو ته د خپلو کورنو پرېښودلو امر شوی دی. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه لرو. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د پاکستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وایي په کار ده چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د تیرې جمعې ورځ خپل غونډه کې د قبایلي سیمو لپاره هغه اصلاحات عملي کولو اعلان کړی و کوم چې د سرتاج عزیز په مشرۍ د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې په سپارښتنو کې وړاندې کړل شوی و. وزیر اعظم عباسی په یاد غونډه کې د قانون او انصاف وفاقي وزارت ته امر کړی چې قبایلي سیمې په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره د قانون سازي وکړي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې شوې غونډه کې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کېدو پورې د چیف آپریټینګ آفیسر د ټاکنې منځوري ورکړې شوه او ویل شو چې د فاټا لپاره به پولیس برتی کولو سره سره د اف سی ټاکنه هم کیږي. خو د ملک د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي وایي چې وزیر اعظم له په کارو چې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټې چې کوم اصلاحاتي راپور حکومت ته وړاندې کړی و چې د هغې د عملي کولو امر یې جاري کړی و. د پاکستان پیپلز ګوند په خوانې د قانون قومي اسمبلی غړی اخونزاده چټان وای
د دیو کمیټې چې کوم سفارشات کلیو په کار زده چې هغه خې کلیو دیو صرف ټیم پاسی کوي څنګه چې مخکې ټیم پاسی کول دغه شان ته وس ټیم پاسی کوي او که دیو رښتیا څه کول غواړي من قبایلو لپاره موجوده وخت کې زمونږ ته مشوره ده چې ټو پارټي سیون کې تبدیلی وکړي چې مونږ ته د ملک د عدالتونو کې د اپیل حق ملو شي او مونږ ته د قانون سازۍ حق ملو شي.
دا په داسې حال کې دا چې د قبایلي سیمو د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونو هم د اصلاحاتو په اړه سره ویشل شوي دي. عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمېر نور ګوندونه د فاټانه منتخب ځنې پارلماني استازي او ځنې قبایلي مشران غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل شي. خو بلخوا پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام په شمول د فاټا ځنې منتخب پارلماني استازي او ځنې قبایلي مشران دریز لري چې تر هر ډول بدلون وړاندې د قبایلي سیمو له اولس څخه تپوس وکړی شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د ملک زیاتره ګوندونه په دې خبره متفق دي چې حکومت دې په فاټا کې د ترقیاتي کارونو کولو سره سره بې کوره خلک خپلو سیمو ته ولیږي، نو چې په کومو نقطو سره ټول سلا دي نو د ځنډ نه کار اخستو پر ځای دې هغه په فوري توګه عملي کړي.
منتخب گورنر ورکول، پاٹا ته معاشی فکیج ورکول، تعلیمی فکیج ورکول، شکم کورونه رنگ شوی دی، د دوی توانونه د ورکی ا دفیز خپل کورونه ته ګوز پر دې خسر پسل کې ته پاک ته پر دې خبرو باندې کې وزیر اعظم اعلان وی کې په خوانه کې میټری اعلان ای د دې سره پاٹا اولو سوز مړو دې چا اختلاف نه.
د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ نه منتخب پارلماني استاد شابودین وای چې حکومت په اصلاحاتو کولو کې سنجیده دی، خدا به لږ وخت اخلي.
وزیر اعظم کو صرف هغه خپل افیشل یو سټیټمنټ جاری کړی دی، سبا بل ورځ به په دې باندې په سټینډنګ کمیټه کې بحث کیږي. په دې کې اول نه اول دغه های کورټ او د سپریم کورټ جورسډکشن ایکسټینډ کول دي. هغه سرتاجي صاحب د واضح الفاظو کې ویل چې اول هم دغه کو دا مسله لا اوس روانه ده، ان شاء الله تعالی ښه طرف ته روانه ده، بد طرف تنده روانه ده. پوری امید چې ان شاء الله دا ټولې مسلې به حل شي.
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د جمعې په ورځ شوې د کمیټې په غونډه کې د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه، د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک، د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ او د پلاننګ کمیشن مرستیال چیرمن سرتاج عزیز ترڅنګ نور لړپوړي حکومتي او فوزي چارواکي هم موجود وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا عوامي نېشنل ګوند وایي چې د قبایلي سیمو د مکملو اصلاحاتو لپاره ټول ګوندیزه غونډه کول غواړي. د یاد ګوند یو مشر میا افتخار حسین سره زمونږ همکار مجید بابر خبرې کړې دي او پوښتلي یې دي چې د قبایلي سیمو مرحله وار اصلاحات شروع کیږي نو بیا دغه ټول ګوندیزه غونډه څه معنی لري؟ میا افتخار حسین وایي
پارلیمان نه چې بهر دی هغوی هم راغوښتي دي اجنډا به څه وي؟
مونږ خو سیاسي پارټۍ راغوښتي دي، مونږ زیات خواهش او کوشش هم دا دی چې پارلیماني کوم حیثیت لري هغه پارټۍ چې کوم نن راشي، خو له دې نه علاوه هم سیاسي پارټۍ هغه هم راغوښتي دي او کوشش به کوي چې په باندې نظر یو کړو.
نو میا صاحب، د دې دا نظر یو کول په دې معنی دي چې په پارلیمان کې کوم آئینی ترمیم را دي چې د هغې حمایت وکړي او که تاسو یو سیاسي حمایت غواړئ دې لپاره؟
نو مونږ خو دا خبره کوو چې د پارلیمان دننه حکومت مطلب دی چې موږ ته ووټ ضرورت دی او د عوامو د رایې د یو کېدو هم ضرورت دی. نو په دې باندې خو او اکثریت چې کوم دی په دې مطلب رایه یواله هم د عسکري قیادت هم چې کوم دی د پارلیماني قیادت پولیټیکل پارټۍ مذهبي پارټۍ تقریبا اکثریت طرف طرف روان دی نو دا چې معمولی معمولی اختلاف دی دا به خطر دی.
میا صاحب په دې غونډه کې چې تاسو په 14 تاریخ په اسلام آباد کې راغوښتې ده په دې کې تاسو ته کومو کومو سیاسي ګوندونو د راتګ دپاره رضامندي ښودلې ده؟
مونږ خو ویلي ټولو ته دي پیپلز پارټي ته ویلي دي، امپلم ته ویلي دي، مسلم لیگ نوم ته ویلي دي، جمعیت الاسلام ته ویلي دي، پښتونخوا ملي اوازې پارټي ته ویلي دي، او دغه رنګ چې کوم دی مسلم لیگ کاف ته ویلي دي، وحدت خان ته مسیج انویټیشن ورکړی دی. څومره چې ستاسو کوم ترازی دی ټولو ته ور خوښه خو نه خپله ده، تاسو چا نه ویلي چې موږ ناراض یو، نه راتلو چا نه دي ویلي.
دا وو د عوامي نېشنل ګوند یو مشهر میا افتخار حسین چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په موضوع او په دغه معاملہ کې بیا د ټولګوندیزه غونډې په اړه یې زمونږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا
ورزو بلوچستان صوبې ته. په دغه صوبه کې د جماعت اهل حدیث د تختول شوی مشر مولانا علي محمد تراب د راخوشي کولو لپاره د یاد غوند ملګرو د ځایي سوداګرانو سره په ګډه یو خبري غونډه کړې ده او له حکومت یې د نوموړي زر تر زره د خوشي کولو یا د هغه د پیدا کولو غوښتنه کړې. گنی دوی دڑکه ورکړی دا چې کده سی ونشي بیا به مظاهره کوي. مولانا تراب د تیرې جمعې په ورځ د سو نورو کسانو سره وتختول شو. پولیس وایي چې په دې اړه یې تحقیقات شروع کړي خو لا هم معلومه نه ده چې هغه چا تختولې. ایوب ترین یې په اړه تفصیل راکوي.
د سیاسي او مذهبي جماعتو ترڅنګ د تجارانو مشرانو تیر ماښام په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت و حکومت خبرداري ورکړي کچیر د جمعیت الهدی صوبای امیر مولانا علي محمد تراب سم د لاسن نسورا خوشي نو دوی به د منګل په ورځ په کوټ شار کې ټوله دکانونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه بند کړي. ورسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د جمعیت الهدیس د اطلاعاتو سکتر اسمت الله سالم اول چې د اولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت لومړی ذمہ داری ده.
موږ د حکومت سره مسلسل په رابطه کې یو، هغه به ویل چې موږ به آینده سلیوري ساعته کې تی ته په څناڅه خوش خبری درکو خو تر اوسه پرې څه معلومات نشته. او نه چې دا کوم پریس کانفرنس وو، دا د آل پارټیز مشترکه پریس کانفرنس وو، په دې کې قبایلي مشران وو. نو د دې ټولو دغه یو پر زور مطالبه وو د حکومت وکسخه کاغه سیول حکومت او کاغه عسکری قیادت وی چې مولانا علي محمد ابو تراب صاحب د خپل ملګرو سره جلد از جلد فوري بازیابی دا دي چې د انجمن تاجران حضرت د دې په مشورت سره د سې شنبه پر ورځ یعنی د منګل پر ورځ باندې په کټی په شار کې شټر ډاون هړتال به وي.
پر دې مهال د بلوچستان په خاني اعلی وزیر نواب غوث بخش باروزی اول چې حکومت دې د مولانا تراب پر خوشکولو کې سم د لاس خپل کردار ادا کړی.
ما خیال نه دی چې دا په یو پیج نه دی، یو پیج باندې لیک شي، بده په حکومت والا پیج باندې که عسکری طاقتونه دی که ایڈمنسٹریټیو طاقتونه دا ګرځ چې دی په یو پیج باندې که کوم پیج باندې چې د ګورنمنټ بلوچستان لوګو جوړ دی هغه پیج باندې خو دې ستا دا په زمینم چې د خپل حکومت کې څوک چې راځي خپل ځان خپل ګټه د لپاره کار سوچ او ځکه دا بد معاملات خرابېږي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د جمعیت الهدی صوبایي امیر مولانا علي محمد تراب د غزوی محافظ او ډرایور د جمعې په ورځ هغه وخت ناڅرګند وسلوالو کسانو ایرپورټ تاڼه ته چیرمه د خپل موټر څخه وتښتول. کله چې نوموړی په جهاز کې و کراچي ته د تلو په خاطر د هوایي میدان په لور روان و. بل خوا د کوټې د پولیسو مشر نصیب الله خان و خبري اعلان ته ویلي دي چې د مولانا تراب د مندل لپاره نه هواز د کوټې ضلع ناکبندي کړې ده، بلکې پر بیلابیلو اړخو یې هم کار روان کړی دی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال رادیو
د ګلدور ورځې
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوه نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نه د پاسه سلورو بجو.
د مشال ریډیو د نه ساعت خبرونو اخیری خبری غړی ته اوغواګی د خبرونه هر ورځ د سهار 9 بجې په سلام پښتونخوا شروع کیږي او پورا په شپږو بجو مازیګر کې سرته رسیږي. رازو یو بل موضوع ته په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي ماشی د ناروغي لوجې په پیښور خار او خوښ سیمو کې خلک متاثر شوي دي، خو د دې صوبې حکومت وای چې تر ډیره حده یې په دې ناروغۍ قابو موندلې ده. د صوبایي حکومت د صحت څنګه هر ورځ د ډینګي ماشي د ناروغانو شمیرې او په دې اړه تفصيلات ورکوي چې تفصیل یې زمونږ خبريال شبیر احمد جان دا وخت تاسو ته وړاندې کوي.
هر ماخام پنځه بجې دغه خبر پر سفر سیاست محکمه دغه شمیره سره شریکي نو پرون پنځه بجې چې کوم شمیره دوی شریکه کړه ده نو یعنی پرون د خالی په ورځ په نهم سپتمبر باندې چې کوم ټیسټونه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې شوي دي نو د هغې شمیرې تر مخه د 2002 کسانو ټیسټونه شوي دي چې په هغې کې د خوښه درې نیم سوه نه سیوا کسانو کې د دغه ډینګي تبې یا وایرس چې کوم دی نښې موندلې شوي دي او هم پرون په یو ورځ کې 115 کسان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي دي. دغه شان دوی وایي چې دا چې کوم ملان داخل شو هغې کې خوښه سلو نه سیوا کسان د علاج یا رسیت یا کېدو وروسته هغه فارغتل شوي دي او تر دې دمه یعنی اوس وخته پورې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل هسپتالونو کې څلورو سوه نه سیوا کسان چې کوم دی هغه داخل دي ودي درملنه روانه ده او چې کوم نمرو شمېره ده هغه هم اصل لسته تر اوسه پورې په خیبر پښتونخوا کې اصل لسته کسان دغه رنګ وځل شي زیاتره پکې په پېښور تاکل شوي دي.
په پیښور کې د باچا خان میډیکل کالج ډاکټر افتخار چې هم په دغه ناروغي د قابوندلو په هڅو کې لګیا دی د ډینګي ماشي لوجه د ناروغي په پاکستان کې د دې تاریخ او د دې ماشي نه د ځان ساتلو په اړه یې زموږ د خبريال شبیر احمد جان سره خبرې کړي دی. وای
د ډینګي سٹارټ پاکستان کې چې د بیک ان 86 دا شروع شوه دی او فرست کیس کراچۍ کې او بیا لاهور کې شروع راغلیو او دا چې کوم انډونی ملیشیا نه ټایرونه یوز ټایرونه بوکشیو او ډیر غټه پیمانه باندې او یوز ټایرونه راغلیو لاهور ته او بیا کراچۍ ته او دا هغه وخت نه دا سلسله په ټول ملک کې روانه ده.
سر کوم ټمپریچر او کیفیت چې دا کې دا ماشي بچی وروړي هغه ماشي او زیاتی
د ټولو نه ښه ټمپریچر چې کوم د لپاره پکار دی یا چې پکې خوشاله ده هغه 30 او 20 چې د 30 نمبر نه زیو د 20 نه لاندې انرژي پدې کې د ډېر د ټول اکټیویټیز کاغذ د اگې چولو تعداد ده کده د فلایټ ته کده د ریپروډکشن ده ټول چې د ډبل شي.
سر دا تاسو ټیسټونه خبرو چې 90% خلکو کې دا وی ضرورت نه چې سپټال کې داخل شي.
ټول ډاکټرانو موږ دا خبره کوي چې څومره خلکو ته هم ډینګي وشي مطلب دا ده چې هغه ماشه اوچي چې هغه ته وایرس دن لاړ شي دې ته موږ وایو دته ډینګي وشو دې کې 90% خلکو کې پسلو کې 90 کسانو کې هیڅ قسم ساين سمپټم یا علامات نه ظاهريږي او دې خلکو ته هیڅ مسله نه وي. نو که موږ ما سکرینینګ شروع کو موږ هر ځای کې کیټونو تقسیم کو خلکو دوايي جراشه او ټیسټونه شروع کړي نو دا 90% خلک چې د دیبم ډینګي ډایګنوز شي او دې ته هم پریشانې شروع شي او دیبم هسپتالونو ته لاړ شي او هسپتالونو په برډن شي نو موږ دا درخواست کو خلکو ته چې غیر ضروري ټیسټونه نه کوي که فرض کاږي ته سر درد شروع شو ډیر تیز یا ډیر تیز تبو ته راخله نو بیا دې خپل نږدې هسپتال ته لاړ شي او ډاکټر سره دې کنسلټ.
څه د ماشي تاسو څه خصوصیات وي د ماشي په کم ټایم کې څنګه خلک په یو ټایم باندې لچي
ماشي چي دي د چکم ځای کې وبندې وي هغه ځای کې لاروا نشي جوړې وي لاروا ختمولو او د ماشي ختمولو او د اګو ختمولو واحد طریقه دا ده چې مونږ هغه له د بریډینګ سایټس نو ورکو مونږ هغه له صفا لګي وبنه ورکو که تاسو وسوم لاړ شي او د ډېر خلک خپل کورونو چتونو ته وخیږي څوک چې زما د آواز اوري او هغه د خپل کور چت ته وخیږي اولته د لاړ شو ګوري نو داسې به ډېر شیزونه پراته وي چې په هغې کې به د باران اوبه جمع شوي او هغې کې چې د هغه یو پوټینشیل بریډینګ سایټ دی د ماشو دپاره ده. نو که مونږ دا سایټس د خپل کورونو نه ختم کړو مونږ چت ته لاړ شو مونږ هغه غیر ضروري لوښي چې په هغې کې دا اوبه جمع شوي دي هغه ختم کړو نو مونږ به د دې ماشي نه بچ شو. 70-75% چیچل چې دی د پخپو باندې کوي نو دا غي د پر ډیر اسان سیمپل انټرونشن دی د ډینګي ماشه یا هر ماشه چې دی دا په انسان پسې دا غدا بوی په وجه ګرځي چې څومره تازه پټکړې وي لاس ټپ ټول چې څومره ته باډي ستا کور وي څومره ستا وجود کور وي امر د ته بوی نه ځي انسان. نو که موږ صرف یو دا کار شروع کو چې نری جورابې دي ګرمي د ټیک ته ډبل جورابې نو کوم نری جورابې شروع کو نو ریسرچ دا خبره کوي چې 70-75% کې سونه په لویو کې د بم کم شي.
دا وو په پیښور کې ډاکټر افتخار خان چې د ډینګي ماشي او ناروغي په اړه د مشال سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان شوال راغزین مشران وای په دغه سیمه کې خواوشا یو نیم لاک خلک میشته خو د پاکستان جوړېدو راهیسې پکې هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي شوي. دوی له حکومته د بنیادي سهولتونو غوښتنه کوي. تفصیل د سیلاب مسعود رپورٹ کې ورو
دشولی وزیرستان تحصیل شوال غریز کال پیسی میں رازین زن مشیرون مشال ریڈیو تا پدارنگ جاگ دلی دی
زن شرپاو زلخل خبر کن می شکیم سیول حکومت انتظامیہ تھا لیا خاص کر فاق پاور سر شکیم دا ماکینہ در آباد خیل شوال رازین و دا دا کو خلا ور سرا پالگه جنگ شر علی خان بر دارور دا مشتا پوخان شی جور دا دارور پوخشی تول خال تا هم فائدہ دو تول کو مینا تا فائدہ دو دا دا مش دا متفقہ مطالبہ ہا دو
یہ من نم بختا جان دای مشتا دے حکومت سر مخشوائی ندائی و مش حکومت دا سنی گان لی چه دا پاکستانی دی دا مش تقریبا یو نیم لاک ابودی دو و پاداش مشتا دے انگریزون دے وقت نا صرف یو سکول و دوی ملکه ملاو شویی دی دا غا سکول چه کم دای دا پا حالا دے جنگ شه با شوائی دای دا سکول دا رو تا جور کو و دا غیتا دا دے میڈل درجا دا ویر کو و یو پر ازیر شه دے جنکه دے پورا دا دے گوش سکول بندی باش دو وکو خو پا زر نظر
پیرزاد خان آمیر مش داس وقت تیر دای چه دا تاکیزو چه دا تر نوزه دا تم یشون پا وراول یه دقی گاند پیرولوم دوی دسکه پا خلوم راستل پا باشم داس نیول چاک تم با یر کو وان پا پندو سری پا چالوشتو با لرگیسیم خرچاول شپشم اشباو کور تر رسیدی پا پشم با یر کو تمش کوم دوی ملکه ناسه یمو کوم داسه پوتا دا یک چند برازیل شا دیر خزونی که پاکستان دا خزونی رو واسط خوند وطنو پی بلنگ پیچا تریان یمو دا کمک دا ورسی متاثر رساول ندو
یمو نوم زبتا خاندائی افسوس خبر دادو چی دی میش رازین شی دی اسپتال نشتا دا میش تا دیر سخت ضرورت دی اسپتال چوک نسکوره شی یه دغی زوینا مکین تا میش پایشون بنده پا جنوزا بنده رسوی تقریبا دری گنتی تلور گنتی داغ مزال دی پا دلیار شی میش تا دیر امر شوی دی واپس مرگوٹ کردی دی
دی رازین دی کبالیانو گوشتانو نامه چی دی سویلی وزیرستان پولیٹیکل ایجن ظفرول اسلام نہ پشتنا وکڑا جواب
رکھا ضروریات
درازین کبالیانو دا کلک غشتنا وکڑا چی زیموار حکومتی چارواکی دے پرازین گاڑی وون کشے دسرو زرو ذخیرے پرایستلو بیڑوندے توجہ ورکی سیلاب ماسود مشال ریڈیو رازین سویلی وزیرستان
بلخوا په کورما کې د غوز غړي سیمه اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په مرکزی لار دی په هغه خوړونو پډونه ورته جوړ کړل شي چې د اوبو د ډیروالي له وجې خلک بیا د مشکلاتو سره مخ وي. په تفصیل مو طارق اورګزی خبروي.
د اوزګړی زابط خان مشال رډیو ته وای په مرکزی لار دوه ځایونه داسې دي چېرته کې پر خوړو باندې پلونه د جوړولو ضرورت دی.
نو دا لکه خوړ چې روشي نو دا کسو خال بټول وی لوړ وي که ګوړی ورسره وي کڅو کنداسې پیدل روان وي دا بټول وی لوړ وي نو دمو غوښتنه کو چې یا پرشا یا پل درته په جوړ کړی شي یو پلار غوزګړی کې یو په پیرې سره.
ځایي اوسیدونکو ممتاز خان وای دا لا چې نه یوازې خلک پرې تکړه تک کوي بلکې د سوداګریزو حلو ځلو لپاره هم استعمالیږي. پر خوړو باندې د پلونو جوړولو بار بار حکومتی چارواکو ته ویلي دي خو لا هم د ستونزه نه ده حل شوی.
دا د لار اوسګړی نه وخلا پا درګې او دا غوزګړی او خپل افغانستان په لور د لارو وخت دی. نو دا ټول افغانستان ولې خپل مونږ خال دی غاپه د غلیارې چلیږي کنه حکومت په تیری گیر تیری گی خی کسی خوشه پاس دا مشرون تا 2000 روپیا جوبت اوروچ بس مشرون غلی شي نه څوک احتجاج کی مونږه خو څوک غوري نه.
د کابی سیملی غړی ساجد سنتوري وای چې له دوی سره دومره فند نشته چې د سیمې په مرکزی لار پر خوړو باندې پلونه جوړ کړي. ساجد سنتوري زیاتوي چې د کلنی ترقیاتی په پروګرام کې ورته تر 2 کیلومتر پورې سړک د جوړولو فند چې د کورمې مرکزی لار لپاره هر کال منځوريږي دومره نوي چې ور باندې پلونه جوړ کړي.
نو هغه لکی پر اصل حال د سیستم نشته یا پروجیکټ راشي یا مطلب کوم
بارانی موسمونو کې د خوړو او سیلابونو د راتلو په وجه بندیږي چې لامل یې د بیړې په حالت کې بیماران په وخت سرا لپاره هسپتالونو ته نه رسیږي او یا خلک نشي کولی چې په ټاکلي موده کې خپلو ځایونو او کارونو ته ځانونه ورسوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوږه چې پکې د روانې غړې نیمه ته رسیدلو. په پېښور کې د مازیګر 15:30 بجې شوې. د فرخنده اسد نه د خبرونو لاندې زورو.
د قبایلي سیمو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو لپاره باید وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي لومړی د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې لخوا حکومت ته وړاندې کړل شوی راپور عملي کړي. د راپورونو له مخې د پنجاب په لیا سیمه کې پرون ناوخته په یو ټرافیکي پیښه کې 10 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. پولیس وایي دغه پیښه د تیز رفتارۍ له وجې هغه وخت مخې ته راغله کله چې یو وین د یوې ټرالۍ سره وجنګید. په دغه وین کې سپاره ټول کسان د یوې کورنۍ وو. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې نور 370 کسان د ډینګي تبې نیولې دي. په پېښور کې د ډینګي مخنیوي ادارې چارواکو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې تازه ناروغانو کې 15 کسان په هسپتالونو کې داخل دي. په بلوچستان کې د جماعت اهل حدیث مشرانو ویلي که د دوی تختول شوی صوبایي مشر مولانا علي محمد تراب راخوشې نه کړل شو نو د نهې په ورځ به احتجاج پیلوي. مولانا تراب د تېر جمعې په ورځ د 100 کسانو سره د کوټي هوایي ډګر سره نږدې تختول شوی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې د ترکیه او قازقستان له ولسمشرانو سره لیدلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خوالي لپاره د دریمګړتوب وړاندیز کړی دی. امریکایي تاریخدان نانسی دوپری چې لسیزې په افغانستان کې کار کړی دی نن یې د کابل په اميري روغتون کې سا ورکړې ده. د ناتو جنرال سیکرټري یان سټولټنبرګ وایي د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام یو نړیوال خطر دی او د ټولې نړۍ خبرګون ته ضرورت لري. د امریکا د موسمیاتو محکمې د تازه و اندازو ترمخه د ارما په نوم زورور طوفان به د امریکا په فلوریدا ریاست کې ټمپ اخار ته زیان ورسوي. دا طوفان د کیوبا او کیریبین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروسته په تیزۍ د فلوریدا جنوبي ساحلي سیمو ته روان دي. او نن په روس کې خلک د مقامي او سیمه ییزو شوراګانو او ګورنرانو د ټاکلو لپاره رای اچوي.
فرخند اسد درته د دې سات د خبرو لنډیز وړاندې کوو. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کومو موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زمونږ خبریال سراج زهیر د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته اوروي.
نن د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپله اداریه د قبیلي سیمو په اصلاحاتو باندې لیکلې او وایي د جمعې په ورځ د وزیر اعظم شاهد حقان عباسي په مشرۍ کې په شوې غونډه کې قبیلي سیمې په کامي بهیر کې د شاملولو لپاره د اقداماتو او قانون سازۍ فیصله وکړې شوه. د ادارې په وینا د حکومت د اقداماتو نه داسې ښکاري چې دوی دا وخت نه غواړي چې قبیلي سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي او یوازې د اوبوري نظام په ذریعه د دې نظام او عمل تجربه وکړي. او دغه رنګ د حکومت دوی اتحادیان هم نه غواړي چې قبیلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي. ادارې زیاتې وی اوس چې حکومت یو وار بیا کوم وخت ورکړو په کار د چې دې موده کې له قبیلو وپوښتل شي چې هغوی په خیبر پختونخوا کې شاملېدل غواړي او که ځان له صوبا او که بل کوم نظام غواړي. ادارې اخر کې لیکي حکومت له پکار دي چې د قبیلی سیمو سره په لګېدلو پولو باندې د امنیت لپاره هم ګامونه پورته کړي، ځکه چې تر څو په دغه پولو باندې قابو ونه موندل شي نو تر هغه په قبیلی سیمو کې بدلون یا اصلاحات راوستل بے معنی دی. باید چې حکومت د قبیلی سیمو د اصلاحاتو سره سره د پولو په امنیت هم توجه ورکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو په غونډه کې ویل شوي چې له ملک د ترهګرۍ د خاتمې پورې په عملیات روان وي او دا یې په ډاګه کړه چې د دوی په نیز ښه او بد ترهګر نشته او دا ځکه که سخت دریځه په دې سوچ باندې تقسیم کړل شول نو دا به چرته هم ګټور ثابت نه شي. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ ځان له رنګونه دي او د هر ډلې ځان له مقصد او نظریه ده. چرته چا د ژبې په بنیاد او چا د مذهب په بنیاد سخت دریځي خپل کړی ده. په فاټا او خیبر پختونخوا کې د ترهګرو یو رنګ دی، په کراچۍ کې بل رنګ دی او په پنجاب او بلوچستان کې بل رنګ دی. نو په داسې حالات کې د ترهګرو پر ضد جنگ ډېر مشکل دی. ادارې وایي په داسې صورتحال کې باید چې د ټولو ډلو پر ضد بے لزنډه عملیات جاری وساتل شي او په دې حوالې یو اهم ګام دا دی چې د انټلیجنس ایجنسیانو د کردار او د عمل جاج هم واغستل شي، ځکه که د ایجنسو کردار مشکوک یا کمزورې وي په سخت دریزو باندې قابو موندل ګران دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس لیکي پاکستان او چین غواړي چې د روان کال په پای کې د افغان طالبانو سره د مذاکراتو عمل شروع کړي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د افغانستان په اړه په نوې امریکایي استراتیژي کې ممکنه ده امریکا د وسلوالو ډلو لپاره ډیر ازغم ونه لري، او ځکه یې هم پاکستان ته په ډاګه ویلي چې په کار دي د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی د فرخند اسد نورو.
اسوسییټډ پریس لیکي د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلانولو پر وخت د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا پر پاکستان د نیوکو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل بیا تعلقات خراب شول. ولې بلخوا چین وایي باید نړیوال د ترهګرۍ خلاف په مبارزه کې د پاکستان د رول او قربانیو ستاینه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي بیجینګ د اسلام آباد سره ولاړ دی او زیاتوي ځینې ملکونو د ترهګرۍ ضد نړیوالې مبارزې کې د پاکستان رول لپامه غورځولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف چین ته د خپل دورې پر وخت اعلان هم وکړ چې چین، پاکستان او افغانستان به د روان کال په پای کې د طالبانو سره د مذاکراتو عمل پیلوي. چین او پاکستان دغه اعلان له هغې وروسته کړی دی چې امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیره زیاته کړه. بیجینګ ته د خپل سفر پر وخت خواجه آصف ته هم وویل دوی داسې باور لري چې د افغانستان د جګړې حل پوځي نه بلکې سیاسي دی او باید زیات زور په مذاکراتو راوړل شي، او زیاته کړه چین په دې لړ کې یو ډیر مهم رول لوبوي. د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلان پر وخت ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل باید پاکستان پر خپله خاوره ترهګرو ډلو ته ځای ورنکړي او د وسلوالو د ملاتړ نه لاس واخلي. بلخوا پاکستان په وار وار د امریکا د غتورونه رد کړي دي چې ګنې دوی د حقانی او یا نورو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي د نورو 3000 او 1500 امریکایي عسکرو په لیږلو سره به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره له 1400 نه واوړي. تیره اونۍ د امریکا دفاع وزیر جیم میټس خبریالانو ته وویل چې د دغو نوو عسکرو د لیګلو امر یې لاسلیک کړی دی، خو لا هم د دغو عسکرو د کار تفصیل نه دی ورکړل شوی. واشنگټن پوسټ لیکي پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2018 کال کې پر طالبانو ډرون حمله ترسره کړې وې، او موجوده ولسمشر ډانلډ ټرمپ د افغان پالیسۍ د اعلان پر وخت پاکستان ته خبرداری ورک چې باید دغه هیواد د وسلوالو ډلو خلاف پوره او سخت ګامونه پورته کړي. ورځپاڼه دا هم لیکي د ولسمشر ټرمپ د نوې پالیسۍ تر مخه امریکایي عسکر د اجازه هم ممکنه ده ولري چې د پخوا په پرتلا په وسلوالو زر حمله وکړي. ورځپاڼه دا هم لیکي ممکنه ده په نوې پالیسۍ کې امریکا د وسلوالو ډلو لپاره ډیر زغم ونه لري.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
فونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دو نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندرې جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسه سلورو بجو.
د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اورید. ورزو یو بل رپورټ ته رويټرز خبري ایجنسی لیکي چې اورما سمندري طوفان با نن د امریکا فلوریدا ریاست ساحل ته ورسیږي. امریکایي چارواکي وایي د دې طوفان له تباهۍ د بشکېدو لپاره یې درش پېته لکو خلکو ته د هغو سیمو نه د وتلو حکم کړی چې په ممکنه توګه له دې طوفان متاثر کیدونکي دي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار مجید بابر درکوي.
رويټر خبري ایجنسی په کریبین جزایرو کې د راغلي سمندري طوفان ایرما پاړه لیکي چې نن بعد امریکایي ریاست فلوریدا سواحل ته ورسی. د کیوبا په شمالي ساحلي برخو کې د تباهۍ نه پس د انساني ژوند لپاره د تیز رفتاره طوفاني سیلۍ او خطرونو ډک ایرما په فلوریدا کې چارواکي د ولس په لوی تاریخي انخلاف مجبور کړل. ایجنس د امریکا د نېشنل هریکین سنټر یا د طوفانونو د پیمایش د قومي ادارې په حواله لیکي چې د فلوریدا ریاست د مقامي وخت مطابق پرون سحر دو بجو پوری د سلورمې درجه ارما سمندری توپانی سیلی رفتار یو سل پنځلس کیلومتره فی گھنٹه و خو زیاتوي چې د فلوریدا سواحلو ته په رسیدو به د دې رفتار زیات نه زیات تر دوه سوه او لسو کیلومترو فی گھنٹې پورې ورسی. اجانس لیکي چې په کریبین جزایرو کې د دوه ویشتو کسانو د وجنې نه پس د امریکا په دریم نمبر د ډېرې آبادۍ والا ریاست فلوریدا ولس لپاره هم دا توپان خطرناک ګڼلی کېږي او ګمان کېږي چې په اربونو ډالره مالی زیان به هم رامنځته کړي. اجانس لیکي چې د دې توپان له وجې چارواکو د فلوریدا ریاست په پام بیچ سیمه کې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ملکیتي سیمې مارا لاګو نه هم د ولس د انخلا حکم کړی دی. بلخوا د الوتکو د پروازونو د څاروي پاڼي فلایټ اویئر ډاٹ کام ویلي چې فلوریدا ته د دوه زرو نه زیات پروازونه منسوخ کړل شوي دي. اجان زیاتوي چې د خالی په ورځ د چارواکو لخوا ولس ته د هنګامي انخلا د حکم نه پس د فلوریدا میامی ښار د ولس نه بالکل خالي وو او لکونو خلکو خوندي ځایونو ته کړي کړي وې. اجانس د بیمه کمپنۍ اے آئی آر ورلډ وایډ په حواله لیکي چې د دې طوفان له وجې د بیمو په مت کې د پنځلسو اربو ډالرو نه واخلي تر پنځوسو اربو ډالرو پورې زیان کېدی شي. اجانس د کیوبا د چارواکو په حواله وایي چې د نولس سوه دوه دیرشم کال نه پس دا لومړی ځل وو چې د پنځمې درجې سمندري طوفان د دغه هیواد ساحلي سیمې ځپلي دي او د لسو لکو نه زیات خلک یې د سیمې نه په وتو مجبوره کړي دي. بلخوا په فلوریدا کې چارواکو درې شپېته لکو خلکو ته د سیمو نه د وتو حکم کړی دی.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
ملګرو ملتونو ویلي چې د اگست میاشتې له پنځویشتمې راهیسې د میانمار یا برما له راکاین ریاست نه درې لکه روهینګیا مسلمانان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته کډه شوي دي. بنګلادیش ته د کډوال شوي کسان تور لګوي چې د میانمار امنیتي ځواکونو او سختدریزو بودایانو د دوی کورونو ته اورونه اچولي وو. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کوي.
د پخوانی برما یا میانمار پناه غوښتون کې لا هم ډلې ډلې گاونډي هیواد بنگلادیش ته روان دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری ویان جوزف تریپورا ویلي د اگست میاشتې له پنځویشتمې د میانمار د راخاین ایالت د هغو روهینګیا مسلمانانو شمیر تقریبا درې لکو ته رسېدلی چې گاونډي هیواد بنگلادیش ته یې پناه وړې ده. لخپلو مینو دغه بی ځای سیوی کسان مجبور سیوی تر بنگلادیش پوری پر سرحدی لارو 280 کیلومتر په پښو یا هم کشتیو کې مزل وکړي. په گاونډي هیواد بنگلادیش کې هم دغه پناه غوښتونکو ته په ځنګړو سیو کمپونو کې د دوی ترمنځ د خوړو او اوبو پر سر جنگونه سیوی دي. په بنگلادیش کې یو کلیوالي مشر عزیز الدین روټرز اجنس په خبرو کې وویل حکومت ورته لارښوونه کړې څو هغو کسانو ته چې تازه دغه هیوا ته اوړي خواړه او نور ضروري مواد برابر کړي.
په تیرو پنځو شپږ ورځو کې د روهینګیا شاوخوا شپېته زره وګړي سیمې ته رسېدلي دي. موږ هغوی ته د بشر دوستۍ له مخې خواړه ورکوو ځکه دوی وږي دي. اوس مو له حکومت څخه دستور واخیست چې اول دوی ماړه کړو بیا ورته وسایط برابر کړو څو ژر تر ژره د ژوند لپاره ټاکلي ځای ته ولېږدول شي.
هغه کسان چې بنګلادیش ته کډوال سوي تور لګوي چې د میانمار یا پخوانی برما امنیتي ځواکونو او افراطي بودایانو د دوی کورونه او کلي سوځولې دي. خو د میانمار حکومت وایي امنیتي ځواکونو د هغو حملو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي چې تیره میاشت د روهنګیا افراطي وسلوالو د پولیسو پر پوستو کړي وي. د میانمار د مسلمانانو په ملاتړ د افغانستان په ګډون په څو اسلامي هیوادونو کې مظاهرې هم سوي دي. د مظاهرو ترڅنګ په ځینو هیوادونو کې د روهنګیا کډوالو لپاره د بشري مرستو راټولولو چارې هم چټکې سوي دي. ماليزیا په بنگلادیش کې دغو کډوالو ته د شنبې په ورځ په بشري مرستو بار یو الوتکه ولېږله.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو ځانګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې په سټ په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
نانسی دوپره چې د افغانستان د تاریخي میراثونو د محفوظه کولو په برخه کې ډیر زیات کار کړی تیر شپه مړه شوه. نو موږ د افغانستان ډیرو لسوالیو او کلو ته سفرونه کړی وو، له خلکو سره یې خبرې کړې وې او تاریخي او لرغونی میراثونه یې محفوظ کړي او مخې ته راوړي وو. خو د افغانستان ته د پام وړ خدمت په اویایمه لسیزو کې هغه مهال وکړ چې په کابل ښار کې په تنظیمي جګړو کې د هیواد ډیر تاریخي او لرغوني آثار لوټ شوي وو، مګر یوه برخه یې د همدې میرمنې او یو شمیر نورو فرهنګیانو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شوه. احمد تکل د مرحومې دوپرې د هڅو په اړه د اطلاعاتو او کلتور له سرپرست وزیر پوهان رسول باوري سره مرکه کړې او له هغه یې د نوموړي د خدماتو په اړه نظر اخیستی.
فرهنګیانو ته او هر کسانو ته چې د فرهنګ په برخه کې کار کوي د دې خبر د اوریدو تسلیت وایم. نانسی دوپرې د افغانستان په اړه د هغو څېړونکو د شمېرو څخه ده چې استثناءات یې زیات دي. لومړی استثناتوب یې دا دی چې هغه د 50 څخه تر 60 کالو په شاوخوا کې په پرله پسې توګه په افغانستان کې پاتې شول او په افغانستان کې د افغانستان د ټولو ولایتونو د مرکز په شمول حتی ولسوالیو په اړه باندې څېړنې او تحقیقات وکړل او دا تحقیقات او څېړنې په خپلو هغه آثارو کې چې ولیکل په هغو کې ثبت او خوندي کړي دي.
هغه آثار چې دې کښلي دي او په هغو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان لرغونی تاریخ خوندي کړی، که د دې یادونه وکړي؟
د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د افغانستان د ملي موزیم په اړه کتاب د نانسی دوپرې د خوا خپور شو او هغه ملي او نړیواله سطحه باندې خلکو ته وروپېژندي. دوهم د افغانستان تاریخي ګاید، تاریخي لارښود کتاب چې دا د افغانستان د ټولو ولایتونو په اړه باندې یو ستور دی چې دې خپله کړې وو د خپله ګرځېدلې وه ټولو ولایتونو ته او د هر ولایت څخه مناسب عکسونه او منظرې جمع کړي دي او په هغه کتاب کې خوندي شوي دي. دریم کتاب چې هغه ډېر مهم دی هغه د افغانستان تاریخي ابدات چې دا څور خپله په درې ژبه پوهېدله د افغانستان د تاریخي ابداتو په اړه باندې زیات معلومات جمع کړي دي. خو دغه وروستی کتاب چې مختصر یې بیا خپور کړی وي هغه څخه د ټول عمومي معلومات څخه یې بیا یو مختصر غورچنګ جوړ کړی وو چې هغه بیا ډېر لنډ معلومات تاریخي ابدې په اړه باندې وه چې دا هم د افغانستان د تقریبا ټولو ولایتونو استثناء که څو ولایتونه پاتې نو د ټولو ولایتونو په اړه باندې چې څه ابدات یې هغه معرفي کړي دي او دا تر ټولو مهم آثار دي.
خغلی باوري د افغانستان د کورنۍ جګړې په کلونو کې ویل کېږي چې میرمن دوپرې د تنظیمونو یا د ښکېلو ډلو له مشرانو سره په دوامدار تماس کې و د دې لپاره چې د افغانستان موزیم او تاریخي آثار وژغوري. په دې اړه دقیقا ستاسو معلومات څه دي؟
دقیق خبره ده همداسې وه نانسي، همداسې چې پخوا د امن په وخت کې د افغانستان د آثارو د ساتنې او پالنې او د مارش کولو لپاره هڅې کولې، د جګړو په کلونو کې هم د خپلو هڅو ته دوام ورکړي. پرله پسې یوه بېلګه تاسو ته یادوم چې د جګړو په ترڅ کې د کورنۍ جګړو یا د خپلمنځي جګړو په ترڅ کې آوازه خپره شوله چې د افغانستان د کلاتفي آثار چې سریانی دي په نه اویا کال 1909 کې د شپړونو په ترڅ کې ترلاسه کړي وو چې شمېر تر یو زره زیات طلایي آثارو ته رسېدي. آوازه شول چې دا آثار د دوو جنګي الوتکو په بدل کې اوکراین ته ورکول کېږي. همدا دلیل و چې دا رالل او د ټولو خطراتو په منلو سره دلته زیات شمېر فرهنګیانو ته دا ذهنیت ورکړي او د دوی سره یې خبرې وکړې. دلته په هغه مهال کې یو کمیسیون و د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې کمیسیون، دا رال دغه کمیسیون د خلکو سره یې خبرې وکړې چې دا معامله ونه شول. دا د 1934 خبره ده چې کومي دا دغه مهال چې افغانستان کابل ښار کې تنظیمي جګړې روانې وې. خو د دغه شوازو راپورته کېدلو سره سم هغه رالن او دلته د پننګانو سره یو ځای خبري وکړي او بل اخره د معاملې مخه ونیول شل. البته موږ هغه مهال د هغه وخت دفاع وزیر خدای بخښلی مسعود سره د همدې مسلې په اړه باندې دا کمیشن د دې نانسي په شمول تماس ونیوي او ورسره کښېنستلو چې هغوی اطمینان راکړي. ویل چې دا اثار به خوندي وي لکه پخوا چې وو همداسې اوس هم خوندي پاتې شوي دي او دا د هغه فشارونو نتیجه وه چې د دې په وسیله په ملي او نړیواله سطحه باندې مطرح شو.
د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې په افغانستان کې نوی نظام راغی په دې ترڅ کې د افغانستان د ځینو لرغونو آثارو په ستنولو کې د نړۍ له بېلابېلو برخو نه د نانسي څه ونډه وه؟
دقیقا نانسي هغه فرهنګپاله وه چې هغې نه یوازې دا چې خپل د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره اقدامات کول بلکې هغه فعالیتونه هم ارګنایز کول تنظیمولی چې هغه به د نورو موسسو دخوا څخه د افغانستان په دننه کې ترسره کېدل. دا ډېره ښه هم آهنګ کوونکې وه د هغه مرستندویو هېوادونو او مرستندویو موسسو چې فرهنګي چارې یې پرمخ بیولې د افغانستان لپاره.
دا و د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست وزیر رسول باوري چې د نانسي دوپرې د ژوند او استرالیا په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې. او اوس هم ورزو ننګرهار ولایت ته د دغه ولایت د خزو چارو ریاست چارواکي وایي له خزو سره د تاوتریخوالي یا زور زیاتی کا شهادت تیر کال په نسبت لوړ شوی چې د دوی په وینا لوی وجه د خزو د عامه پوهاوی نشټواله ده. نور حال جلال آباد زمون خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی کال تر بل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل په ټولنه کې عامه پوهاوی غني او وایي چې اوس خزو دا جرأت پیدا کړي چې د خپل حق غوښتنه له اړوندو ادارو سره شریکه کړي. نوموړي وایي
تاوتریخواله دا ول ډیرو خو څه صرف ارقام لول شوی دي دا چې دولتي ادارات غیر دولتي ادارې دي میډیا دي په دې حق لکار کوي د خلکو د اغاهي ساتل ول شوی ده خو ارقام لول شوی دي. نو ورځ په ورځ باندې خود لاسرسي عدالت ته رسیدي او خزه وس کولای شي چې خپل غ شرعي او قانوني حق په خاطر د سوندو د حل لپاره محاکمه تل شي سرندوالي تل شي پولیس تل شي حتی د خود چارې ریاست تل شي خود دا جرأت پیدا کړي دی او توانې دي.
بلخو د ننګرهار د حج ارشاد او اوقاف رئیس مولوی عبدالزهیر قانی وایي چې د خور او لور په حقونو سترګې پټول له هغوی سره ظلم دی او زیاتوي چې له اسلام نه خلاف عمل دی.
یو وجم دا چې خلک دین نه لا خبره خزو ته حقوق صحیح نه ورکولی کی د تعلیم په بخش کې هم او دارنګې هغه حقوق چې الله ورته ورکړي د میراث په رابطه باندې هم لور ته نه ورکوي. کلور میراث غواړي دا سر ټول کورنۍ او ورونه خپل تعلقات قطع کوي. دا یو ظلم ده او د الله رب العزت د حکم نه تعمیل ده چې الله هغه ته حق ورکړی په میراث کې هغه باید ورته ورکړی شي. د مهر په رابطه هم د ښځو ته کوم مهر چې تعینېږي هغه پلار یا ورور په جیب کې شي هغه ته پیسې نه ور دا د هغه حق د شرعي مسلم حق ده هغه ته باید ورکړی شي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مشره تورپیکی شینواری وایي چې دوی د اړوندو ادارو او کلیوالو شوراګانو په مرسته د خزو د حقونو د تامین لپاره خونیز ناستې تر سره کړي چې له عملي خزو کې د خپل حقونو د ترلاسه کولو په هاوه پیدا شوه دي.
په یو خوشبختی دا چې زموږ خويند اوس خپل حقوق د لاسره ورولو معنی پوښوي دي ذکر زیاتره خويند اوس هغه مربوطه یا ادارات ته خو چاري اساس ته نور اداره چې په دغه غیر سر کار فعالیت کې دی ازريږي خپل حق تر لاسه نور ادارات په همکاري موږ خپل شوراګانو ته مکاتب ته دغه اواز او پیغام رسولي ترسو خويند دغه مشکل سره خلاص شي.
د خزو چارو ریاست چارواکي وایي که د خزو پر وړاندې هر ډول کورنۍ تاوتریخوالی موجود وي دوی کولی شي چې خپلې غوښتنې د خزو چارو پر ریاست سربیره د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او عدلی او قضایی ادارو سره شریک کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
مونږه ته پی کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او د نن ورځې د خبرونو په دې اخیری خبری غړی کې اخیری برخه کې د لوبو د نړۍ یو خبر لرو. په باجوړ کې د کرکټ تورنمنت روان دی چې د کوه نور نوم ورته ورکړل شوی دی او 22 ټیمونه پکې برخه اخلي. تر دې دمه 14 کرکټ ټیمونه د پاکستان کرکټ بورډ سره په باجوړ ایجنسی کې رجسٹر شوی دي. د کوه نور کرکټ لوبي اخیرنۍ مقابله به د روانې میاشتې په 18 نیټه هم په دغه سیمه کې کیږي. شهرواز ترکزی نور حال راکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د 22 کرکټ ټیمونو ترمنځ د کوهنور کرکټ تورنمنت په نوم لوبه روانه ده چې تر دې دمه لوبه کوارټر فاینل مرحلې ته رسیدلې. دغه لوبه د خار باجوړ په لوی میدان کې کیږي چې ټول ټیمونه هم د باجوړ ایجنسی د بیلابیلو سیمو سره تړاو لري. او هم د یو لوبډلې لوبغاړی شفیع الله وای چې باجوړ ډیره پراخه سیمه ده او په کار ده چې هم داسې لوبې په اطرافو لکه ماموند، چارمنګ، ارنګ برنګ او سلارزو کې هم وشي، ځکه چې دغه سیمو ځوانان هر ورځ د خار باجوړ لوی میدان ته پراتګ کې مشکلات لري.
صرف د باجوړ کوم مین کرکټ ګراوند دا اوسه کې دی او دا شانت بار بار دې باندې په کار دي کا اطرافو کې سلارزو چارمن څومره ځوانان دي هغه به سره نور ما کوم ټیلنټ دی باجوړ به نور مخکړه شي.
فضل کبیر وای چې دا غوی ټیم د دې لوبو نه خو پاتې شوه ولی حکومتي ادارو هم په لورو پروتو سیمو کې د کرکټ په شمول د نورو لوبو د پرمختګ لپاره ګامونه کم پورته کړي.
نو نه چارمن سیمه کې نه ارنګ کې نه په ماموند کې وته په یو ګراوند جوړ کړو او ډیر زیات کرکټ ډیر زیات شوق لري باجوړ ماشاءالله انټرنیشنل سطح باندې هم رسیدلې دي او دا د چې په ګراوندونو د وجه غي پاتې دي.
د باجوړ ایجنسی د کرکټ اسوسییشن صدر اسماعیل خان وای چې د دې تورنمنت نو ورستو هغوی منسوبه لري چې زر تر زره نور کرکټ ټورنمنټونه هم جوړ کړي چې د باجوړ ایجنسی د کرکټ هر لوبغاړی پکې برخه واخلي.
دا سیمپلی د باجوړ لوکل د باجوړ د ټیمونو د پاره دا ټورنمنټ او ان شاء الله امید کوم چې هغه تاسو ته باندې به هم وینور والا ان شاء الله مو ته یو غټ ټورنمنټ د پاره تاسو ته باندې ان شاء الله سپانسر کړي.
په باجوړ کې تر دې د مسور لس کرکټ ټیمونو د پاکستان کرکټ بورډ سره رجسٹر دي. خو د سیمه ولز غوښتنه کوي چې نور ټیمونه یا اکیډمیانه دي هم رجسٹر کړي شي. د کوه نور کرکټ ټورنمنت اخیرنۍ لوبه یا فائنل میچ به د اسماعیل خان پوینا د روان میاشتې په 18 نیټه کیږي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبې دی. ورزو فرخنده سپتا چې وار بیا ته د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د قبایلی سیمو د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو لپاره باید وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی لومړی د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا اصلاحاتي کمیټې لخوا حکومت ته وړاندې کړل شوی راپور عملي کړي. د راپورونو له مخې د پنجاب په لیا سیمه کې پرونه وخت په یو ټرافیکي پیښه کې 10 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. پولیس وایي دغه پیښه د تیز رفتاری له وجې مخې ته راغلې ده. چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په بلابلو سیمو کې نور 370 کسان ډینګي تبي نیولی. په پیښور کې د ډینګي مخنیوي ادارې چارواکو پرون په خبر پاڼه کې ویلي په تازه ناروغانو کې 115 کسان په هسپتالونو کې داخل دي. په بلوچستان کې د جماعت اهل حدیث مشرانو ویلي چې د دوی تختول شوی صوبای مشر مولانا علي محمد تراب راخوشي نکړل شو نو د نهې په ورځ به احتجاج پیلوي. مولانا تراب د تیر جمعې په ورځ د 100 کسانو سره د کوټي هوایي ډګر سره نږدې تختول شوی وو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د غونډې په سنډه کې د ترکیه او کازاکستان له ولسمشرانو سره لیدلې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خوالي لپاره د دریم ګړتو وړاندیز کړی دی. امریکایي تاریخ دانا نانسی دوپری چې لسیزی په افغانستان کې کار کړی دی نن یې د کابل په امیر روغتون کې اسا ورکړی دی. د ناتو جنرال سیکرټری یان سټولټنبرګ وایي د شمالي کوریا د ایټمی وسلو پروګرام یو نړیوال خطر دی او د ټولې نړۍ غبرګون ته ضرورت لري. نن د بی بی سی سره د خبرو پر وخت هغه وویل د شمالي کوریا چلند بے پروا دی او ناتو باید په دې اړه د نړیوال غبرګون برخه جوړ شي. د امریکا د موسمیاتو محکمې د تازه اندازو تر مخه د ایرما په نوم زورور طوفان د امریکا په فلوریدا ریاست کې خای اټمپ اخر ته زیات زیان ورسوي. دا طوفان د کیوبا او کیریبین ټاپوګانو د یو شمېر سیمو له ځپلو وروسته په تیزۍ د فلوریدا جنوبي ساحلي سیمو ته روان دی او نن په روس کې خلک د مقامي او سیمه ییزو شوراګانو او ګورنرانو د ټاکلو لپاره رای اچوي.
د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو وخت په دې ځای سره رسیدي. سبا سهار په 9 بجې باندې اسلام پښتونخوا په غاګي وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پورا په شپږو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلای شئ. زه منور شاه زما همکار فرخنده اسد او ټکنیکی همکار علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادوا باندې سره.